درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په دې خبرونه کې البته پر روانو 2 ساعتونو کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کیږي چې زما دوه همکاران ظریف نظر او عصمت ساروان به یې له قدرمنو میلمنو سره درته وړاندې کړي. خو مخکې تر هغې چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ورشو او زما همکاران درته د پروګرام موضوع او نور معلومات معرفي کړي، خبرونه ته پام وکړئ. دا بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د لوب په یو میدان کې 14 لکتر لګتلور کسان وژلي او 40 نور ټپیان کړي دي. افغان چارواکي وایي په مقره او قرباغ ولسوالۍ کې دیار لس وسلوال وژلي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل پای ته ورسول. بشپړ خبرونه واوري. د بغلان ولایت چارواکي وای په تالاو برفک ولسوالۍ کې د تیر ماخام په 14 کې 4 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. د تالاو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی د دې 14 په اړه ازادي رادیو ته وویل چې په پیخه کې 4 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د ټپیانو له ډلې د پوینا وطن د ولسوالۍ مرکز ته انتقال شوي چې ډاکټران یې څارنه کوي، او پاتې کسان چې برسیرن ټپیان وو د ولسوالۍ مرکز ته نه دي انتقال شوي. ولسوال وای 14 د هغه مین په واسطه شوي چې لمخ کې والیبال په یو میدان کې ځای پر ځای شوی وو. د بغلان محلي چارواکو په خبره دغه 14 د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې شوی. چا د دې پیخي مسولیت پر غاړه نه دی خسته. افغان چارواکي وای په مقر او قرباغ ولسوالوي کې دیار لس وسلوال طالبان وژلي. د ولایت ویاند د غزنی د ولایت ویاند عارف نوري ازادي رډيو ته ویل د مقر ولسوالۍ اړوند په خماري او شامامت خیل سیمو کې تیر شپه د سیمایزو پولیسو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د قرباغ د پیخې په اړه څه نه دي ویلي، خو د مقر نښتې یې تایید کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په مقر کې 1 تنه پولیس وژلي، خو طالب لوري ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه بیا مجاهد څه نه دي ویلي. همدارنګه د کندوز ولایت کې هم د طالبانو په یو او وبخې د کندوز ولایت څخه هم ویل کیږي چې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 4 تنه محلي پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی په پیکینګ کې دی، او نن دغلته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د سولې د شورا ویان سید سان طاهری ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی داودزی د شانګهای د همکارۍ د سازمان له عمومي منشي سره هم لیدلې دي.
بحث اساسی که با
معین وزارت خارجه جمهوری خلق چین صورت گرفتی بود. سید سان طاهری وای د چین د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره د بحث اصلی موضوع دا و چې څنګه کولای شو د سیمایز اجماع په اړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پایل په برخه کې د چین واقعي او عملی همکاري جلب کړی شو. د افغانستان د سولې د شورا چارواکي پر دې باور دي چې چین د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی شي. محمد عمر داودزی په یو درې ورځنی سفر چین ته تللی دی. تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرالي حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګې پرون د رایو په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رای ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل شوې ادارې تمویلوي. د دغو فدرالي ادارو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 3 لک کارکوونکي یا بې معاشه کار کوو یا بې معاشه رخصت شوي وو. سره له دې چې په دغه قانون کې له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو تمویل شامل نه دی، خو ولسمشر ډونالد ترامپ بیا هم توشیح کړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل ویاړ کوي چې اعلان وکړي په یو موافقه یې صلاح شوې ده چې پر اساس به یې د فدرالي حکومت تړل شوې ادارې پرانستل شي. د فدرالي حکومت دغه ادارې وروسته لاغې وتړل شوې چې په استازو جرګه کې ډیموکراټانو د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د ولسمشر ترامپ د بودیجې له غوښتنې سره مخالفت وکړ. او ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې مخکې غوښتنه کړې و چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړ شي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د امنیت شورا په دې غونډه کې ګډون وکړي. پامپیو د جمعې په ورځ د ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو ملاتړ وکړي. ګوایدو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې چې د دې هیواد خلک لارو کوڅو ته د اعتراضونو په توګه راووتل او د ولسمشر ماډورو د استعفا غوښتنه یې وکړه، له خپل اړخه د وینزویلا موقت حکومت اعلان کړ او ځان یې د دې حکومت ولسمشر اعلان کړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم، به برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدین. باز هم ما و آقای ساربان در خدمت شما هستیم. موضوعی که انتخاب کردیم در ساعت اول مذاکرات صلح و در قسمت دوم برنامه هم برق و عدم پرداخت بلهای برق توسط زورمندان است. البته در قسمت اول مهمانای محترم محترمه زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی و مسئول روابط عامه بانوی اول افغانستان، و همچنان محترم آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی هستند. آقای ساربان، چیز بله. مقدمه داری؟
دبهم وای چه په دغه پروانه په دوهم ساعت کې په سولې باندې خبرې کوو.
بله،
لکه څنګه چې تاسو ویل، د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو د خبرو او د زینو زورورو لوري د برښنا د بیلونو نه ورکول او په مجموع کې د بی برقی پر ستونزو ژغیږو. را به شو لومړی موضوع ته. له تیرو شپږو ورځو راهیسې د قطر په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. ظاهرا د خبرو د اوږدېدو دلیل پر ځینو مسئلو اختلاف بلل کیږي، خو د دې معنا دا هم کېدای شي چې دواړه خواوې د مسئلې د حل لپاره جدي اراده لري او غواړي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. په وروستیو ورځو کې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دې ډلې د قطر د دفتر مشر ټاکل شوی دی. په افغانستان کې یو شمېر کتونکو د ملا برادر ټاکل کېدل ښه پرمختګ بللی دی. په عین حال کې دا هم ویل کېږي چې د طالبانو د قطر د دفتر پخوانی مشر طیب آغا هم په خبرو کې شامل شوی دی. د طیب آغا په اړه هم په افغانستان کې ځینې وایي چې نوموړی د سولې په اړه مثبت نظر لري. د طالبانو او امریکایانو د خبرو د چاندا په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د ځینو راپورونو لمخې دوی له افغانستان د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اوربند د طالب بندیانو د خلاصون او له تور لسته د طالب مشانو پرستلو شقیږي. خو ځین نور راپورونه وایي چې د دوی خبرې تر ډیره د بهرنیو پوځیانو د وتلو پر مهال ویش او اوربند متمرکز دي. په همدې حال کې یو شمېر شزی وایي چې په هر رسول کې باید دوی ته هم د خپل نظر د وړاندې کولو موقع ورکړل شي، ځکه چې د جګړې د تاوانونو لوی پیټه د دوی پر وجود ده. د خبرونه په دوهم سات کې بیا هم وایم چې د برښنا او د زینو زور وکانو لوري د برښنا د بیلونو د نه ادا کېدو پر ستونزې خبرې کوو.
تشکر آقای ساربان. مهمانای محترم ما در استودیو تشریف دارن، محترم زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی و مسئول روابط عامه بانوی اول افغانستان، همچنان محترم آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی. با اجازه آقای ساربان، سخن اول از مشاور محترم ما محترم زهره یوسف است. اونا اگر بر ما در مورد بعضی تشبثاتی که مخصوصا از طرف خانم ها برابری بانوی اول در افغانستان صورت کرد و در میان آخر یک نتیجه گیری شد، در این مورد به ما اگر معلومات
پرتباط.
بله، در مربوط سال بفرمایید محترم زهره یوسف.
با عرض سلام و ادب برای تمام شنوندگان رادیوی آزادی و در قدم نخست درود و دعا میفرستم برای شهدای پاک افغانستان، به خصوص سربازان و افسران دلیری که در سنگرهای داغ از ارزش‌های افغانستان عزیز دفاع میکنند. بسیار تشکر که شما مرا در این برنامه دعوت کردین، و شما معلوم است که قضیه زنای افغانستان یک قضیه بسیار اساس و مهم است، و چنانچه در سال 1996 زمانی که طالبان در یک خالیگاه قدرت روی کار آمدند، اینا نظر به دلایلی که خودشان داشتند زنها را به انزوا کشانیدند و یقیناً بسیار ما یک قیمت و یک بهای بسیار سنگینی را پرداختیم. ولی امروز دیگه زنهای افغانستان میخواین که در میز مذاکرات با طالبان خودشان از خود صدا داشته باشند و به اساس همی اصل بود که دفتر بانوی اول با کمک چند نهاد دیگه از زنهای افغانستان که وزارت امور زناست، شبکه زنا، جامعه مدنی و شورای عالی صلح دور هم جمع شدند و نخستین اجماع ملی زنهای افغانستان بر صلح که دیگر جنگ بس است در مکتب امانی به تاریخ 24/1397 برا انداختند که زیادتر از 1500 زن در اونجا جمع شده بود، یک اعلامیه صادر کردند و بعد از او ای اجماع به سرعت به دیگر ولایت افغانستان رفت و تقریبا در 33 ولایت دیگر به شمول کابل زیادتر از 15,000 زن جمع شدند و نظریات خود دادند و یک قطعنامه صادر کردند. و وقتی که ما پیشنهادات و نظریات از خانم ها را گرفتیم که البته در یک اجماع بسیار بزرگتر ما امو قطعنامه آخری را مطرح می کنیم، اما ماندار خواهان صلح هستند. بدون صلح و امنیت هیچ وقت نمیتونیم که ما به پیشرفت برسیم و همه آرزوی زیره دارن که مالکیت صلح با حکومت افغانستان و مردم افغانستان داشته باشن و همه به عقیده بودن که دستاوردهای 18 ساله یا 19 ساله که در افغانستان است در مجموع و به خصوص در مورد زنها باید حفظ شوه و زنها حق تعلیم تحصیل داشته باشن، حق دسترسی به مسائل صحی داشته باشن. اینا مسائلی بود که ما مطرح کردیم و از خانم ها شنیدیم.
بله سب ډیر زیاته مننه. البته اوس دا مسله هم ده چې په قطر کې خبري روان دي د ځینو په نظر، البته دا تایید شوی خبري نه دي، ځینې وایي چې امریکا غواړي چې له طالبانو سره په هر حال سوله وکړي او غواړي چې له افغانستانه ووزي. که چیرته هغوی بېله دي چې د افغانستان حکومت په دې خبرو کې شامل وي، تر اوسه پورې خو دا دی عملا شامل نه دی او له طالبانو سره یوه موافقه کوي، نو د ښځو برخلیک به نامعلوم پاتې شي لکه پخوا چې پاتې شوی دی. په دې اړه محترمه یوسف تاسی کوم اندیشنه نه لري؟
بله اندیشه داریم. اولی که در این مملکت زیادتر از 33 میلیون انسان زندگی میکنن، طالبا یک بخش از مخالفین تشکیل میتن و یقینا اونا کسایی نیستن که تصمیم بگیرن در مورد سرنوشت مردم افغانستان به شمول امریکا. ای که با امریکا صحبت میکنن که اساکرشان برای اونا مسائل علایده است، اما اینجا مردم افغانستان از خود صدا دارن و این افغانستان سال 1996 نیست، افغانستان است که مطلق تغییر کرده و امیدوار هستم که طالبا به این ارزش های مردم افغانستان افغانستان احترام قائل شوند و حرف آخر مردم افغانستان خواهد زدن.
بله همدرد صاحب، با اجازه شما یک سوال دیگر ما از محترم زهرا یوسف میخوایم انجام بدیم که امی قسمت امی صحبت ما یکم که جمع جور شه. او است که محترم زهرا یوسف طرف مقابل طالبا که میگیم وام انسان ها هستن، اونها هم از خود خواهر دارن، از خود مادر دارن و از این قبیل مسائل، یعنی دی حرکت شما از اون طرف کدام عکس العمل آمده یا شما کوشش کردین که با خانمای اون طرف یک ارتباط برقرار شوه یا نشمی رو مگر بر ما بگوین خوش میشیم؟
بله یقینا در بعضی ولایاتی که خانم ها جمع شدن خانواده های از طالبا هم بودن، زن هایشان بودن. در بعضی از ولایات کمیته های تشکیل شده که اونا خواستن که روابط برقرار کنن با خانواده های طالبا، و قسمی که شما پیشتر فرمودین اونا هم مادری دارن، زنی دارن، دختری دارن و هیچ کس آرزو نداره که افغانستان به طرف تبایی بره. و ما در یکی از صحبت های ما امی یکی از پلن ها است که باعث در گفتگو با خانواده های طالبا باز شوه تا اونا هم مانع از این شوند که پسرایشان دیگه به جنگ نرن. شما میفهمین که در خط اول قربانی جنگ های افغانستان زن های افغانستان قرار دارن. زن های افغانستان همسر خود از دست دادن، پدر خود از دست دادن، فرزند خود از دست دادن، برادر خود از دست دادن. ما امروز به هزارها بیوه جوان داریم، یتیم داریم و در فقر اقتصادی عجیب و غریب سر دچار هستند و این باعث شده که زن های افغانستان پای خود به زمین میکوبن که دیگه باعث قطع فوری جنگ و خونریزی شوا و باید است که آتش بس صورت بگیره. و یقینا ما آرزو داریم که با خانواده های طالبا به تماس باشیم، قسم شما فرمودین او طرف هم انسان ها هستن، افغان ها هستن که کشته میشن. ما نباید در یک بازی جامعه بین المللی قرار بگیریم و دیگه افغانستان من حیث یک لابراتوار ابزار جنگی جهان قرار نگیره، دیگه بس است.
بله در ازیت من محترم یوسف سیاسی چارو کارپوش آقای شفیق همدرد، تاسی قطر د خبرو په اړه څه نظر لري؟ یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو کې اندیښنه لري، خو ځینې نور لکه څنګه چې ما په مقدمه کې ورته اشاره وکړه، دې ته خوشبینه دي، وایي چې دا چې خبرې اوږدې شوې دي معنا یې دا ده چې دواړه خواوې جدي دي او غواړي چې یوه قطعي نتیجه ترلاسه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته جناب نظر صاحب ته، اغلی یوسفی ته، او تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د خطر خبرې نن شپږم ورځ ده چې روان دي، او تر اوسه د دواړو خواونه د طالبانو یا د امریکانو د خوانه څه رسمي اعلامیه د دې خبرو د جزئیاتو په اړه باندې رسنیو ته نه ده راوتلې. نو خوشبینی په مجموع کې د افغانانو چې موږ ته خبرې ورسره کوو یا په ټولنیزو رسنیو کې موږ د دوی عکس العمل ګورو، په مجموع کې خلک د دې خبرو نه ډیر زیات خوشاله دي، ځکه ورسته لولسو کلونه هغه کلی خواوي چې دغه ستونزه رامنځته کړې ده یا هدیا خل دغه ستونزه ورته متوجه ده، هغه مخامخ یو دبل سره خبرې کوي. نو هیله مندي ډیره زیاته ده، او دا چې خبرې شپږ ورځو ته وغځېدلې معنا دا دي چې دا خبرې ډیرې زیاتې جدي دي، په ډیرو مهمو مسایلو باندې به بحث کوي. نو امیدواري د افغانانو ډیره زیاته ده، که څه هم تاسو په دې خبرو کې و، لیکن په دې اوس کې ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خبره شو چې ګا کې د خبري پایته ورسېدلې، او زلمی خلیلزاد بنن کابل ته راشي، او تریغي ورسته بیا واشنگټن ته لاړ شي، او د خغلی ټرمپ سره به د دې خبرو په جزئیاتو باندې خبري وکړي. نو امیدواری دا ده، موږ امیدوار یو چې د دې خبرونو خه جزئیات راوځي، او هدا خل پرتونکو دوه درې ونه یو کې چې د دې خبرو د بیا پیل خبره کیږي، یو خزیره افغانان ولري، د اوربند مسله ولري، د اوربند پترس کې د افغانستان د حکومت سره وسلوال مخالفین مخامخ خبري وکي، او طریقې ورسته دغه غمیز ته دغه ستونزې ته چې د تیرو سلويختو کلونو بیا په ځنګړې توګه د تیرو ولزو کلونو را پدې خو په افغانستان کې روانه د دې ته په یو شکل باندې د پای ټکل
ټکی کې مسلې چې تر اوسه پورې د دوی د خبرو په اړه هم در صاحب تر اوسه پورې رسنوي پر راپورونه خبره کړې، هغه دا چې وای امریکا وای چې طالب د اوربند وکي دوی به هم د خپل څوکونو د استلو محل ویش اعلان کړي، لیکن طالبان وایي چې تاسو هم زموش مشان له تور لیست او باسي هم مبندین خوشی کې یاید خوشی کې دوی اعلان وکي او هم محل ویش اعلان کړي. او په عین حال کې ځینې خلک دا وایي چې د په دغه مسایلو کې چې دوی مطرح کوي دا د افغانستان له حکومت سره کټول نه وي ځینې ارتباط لري، مثلا بندیان د افغانستان په محبسونو کې دي، محبسونه د افغانستان د دولت پوری اړه لري، نو دوی باید له امریکایانو دا غوښتنه ونه کړي، دا غوښتنه تر څو چې دوی له افغانستان له حکومت سره خبري ونه کړي دا مسایل نشي حل کېدای. په دې اړه څه وایست؟
دغه خبري خو رسنیو راخستې دي، لیکن اصلي مسله دا ده چې وسلوال مخالفینو په دې باندې پوهیږي چې د ځینو مسایلو واک واقعا امریکایان نه لري، د افغانستان د حکومت سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د بندیانو مسله ده، د اوربند مسله ده، همداراز که دوی د موقت حکومت خبره کوي یا د اساسي قانون تعدیل خبره کوي یا ځینې نورې خبرې لري، کوم شرایط لري، هغه د افغانستان د حکومت سره کیږي. خو اصلي خبره چې په دغه خبرو په دې شپږ ورځنیو خبرو کې ورځو خبرو کې شوې دي، تر ډېره حده پورې به فکر کوم د امریکا کانو د حضور پاړه باندې او د دوی د تور لیست نه د یستلو مسله ده چې هغه هم د امنیت شورا او د امریکا له خوانه دا مسله حل کیږي، او نور بادي د بندیانو خبره ده یا نور مسله چې ما اشاره ورته وکړه، لغه د افغانستان د حکومت سره باید دوی مطرح کړي، او دوی مجبور دي، یعنی وسلوال مخالفین طالبان چې د امریکایانو سره جوړجاړي ته ورسیږي او په دې باندې توافق وشي، یو طرز العمل د دې لپاره جوړ شي، طریقې ورسره په دویم دم کې د افغانستان د حکومت سره په ورستو خبرو باندې توافق او دغه سره خبرې کول، زه فکر کوم چې بيخي فرضي عین دي، لکه څنګه چې موږ خو اشاره ورته وکړه یوسفي چې په تیر ولسو کلونو کې دلته موږ ځینې لاستراوړنې لرو، ځینې خپل شرایط لرو، دلته ځینې نوي قشرونه راټو کېدل دي، دغه سره خبرې یا دغه خبرې په نظر کې نیول، زه فکر کوم دا ډېری مهمه مسلې دي. لکه څنګه تاسو په جریان کې چې په افغانستان کې ولس کال جنگ وسو او دا یو مشهوره تجربه ده په نړۍ کې چې سوله د جنگ نیمایي عمر اخلي، نو دومره زر هم باید موږ دې مسایلو ته فکر ونه کړو چې دومره زر حل کیږي. ډېرې غټې مسلې دي، ولس کال دلته جنگ سوی دی، مړی سوی دی، او دوی به شرایط سره ولري. دا کله کله به دا غونډې سره تحریم هم سي، کله به وه هم ځنډیږي، خو موږ بالاخره مجبور یو چې یو سولې ته او یو باثبات سولې ته سره ورسیږو.
مننه، سلامت اوسئ.
بله، تشکر آقای سربنال. نوبت شنوندای محترم ماست. به شنوندای محترم ما مخصوصا بر خانم ها امروز یک فرصت طلایی است، یک مهمان بسیار محترم داریم که میتونه صدایشان انعکاس بده و به بانوی اول برسانه. امیدوار هستیم اونا هم امروز زیادتر تلفن کنن که مهمانای ما را معرفی میکنیم. محترم از زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی و مسئول روابط عامه بانوی اول افغانستان، محترم آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی. یک اعلان کوتاه
بله. از... لیکن نظر سپ که شوزو تلفن ونه کو معنی داده چه دوی ډیر تشویش نلری.
بله،
برحال لاندې خبرتیا وروسته د تلفون شمیرې لنو. خود افغان بیسیم د اته سواتل شمیرې لري، اوس هم اس ام اس راستولی شي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بله، شنونده های محترم، حالا به شماره های تلفون برتان میگم در نظر داشته باشین. مهمان های محترم ما آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی، محترمه زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی و مسئول روابط عامه بانوی اول افغانستان. موضوع بحث ما مسئول است، مخصوصا نقش زنها را میخواییم روز زیادتر سرش صحبت بکنیم. شماره های تلفون ما در داخل افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-211-45-01.
او ده سکایپ لاری هم لمر سره تماسونی سه رادیو دات آزادی زمش ده سکایپ تا ده دفن بسی ما تسواتلش شمیره بیا هم تکرار آوامه لدی لاری اسمس را واستوی. او ویدون که ده تلفون لاری لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو خبری وکی سب.
مننه کاروان سب، خیلی کراری ده.
سلامت و سی مهربانی و که زن معرفی که یا پشتنم یا نظر شروع که.
بلا خبری کم کابل نه.
خسته.
بله، قطع شد تلفون تان.
خیر، بلا سب دیر انتظار و که بلا اردون کتبه نوبت ورکو. خبری وکی سب، خبری وکی لطفا یا تجر.
بله،
سلام علیکم. سلام صبح خیر، خیرتی.
مهربانی وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکړئ.
مننه کوم. سراج د ټلیفون پر کرښه واصل یم، که خبرونه راته معرفي کړئ بخښنه غواړم.
له تاسې هم بخښنه غواړو. لطفا اول موضوع ځان خبر کړئ، بیا ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکو ته نوبت ورکړو، ځان معرفي کړئ. آزادي رادیو.
هلو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. شیرین آغا صاحب، مهرباني.
کاروان صاحب ته سلامونه او ستاسو هم تر لري نه تاسو سلامونه او تاسو ټول ورځې کوته د مته سلامونه او وعليكم.
کاروان
صاحب، افغانستان کې څه ده؟ دا چې اوس امریکایان طالبان خبرې دي، دا ټول افغانان په خیر باندې هم ته خود هم دلو او ټول افغانان به دعا وکړي چې افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي. ته څه ځان
بله،
افغانستان ګر غوونه ده، افغانستان ګرونه هیڅ امکان نه لري. کاروان صاحب، دا به ټول افغانان په خیر باندې دعا کوي، نه کاغان لري نه.
پدې کې خو هیڅ کوم شک نه لري، لیکن کوم سوال لري مشخص؟ کوم سوال لري شیرین آغا صاحب؟
بس
وایم دغه نظر مې سره ورسره چې موږ خپل حواله کار ودان د خبره خو دی وکړه. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادي رادیو.
از سلام محمد، تاسو درنو من منوت دې له کومې سلامونه
وایم. مهرباني
سلام. موږ خورکی نه دا پښته نه ده چې خورکی تاسو خپل ځان سره قضاوت وکړه چې نام خدای و نه خجم در پسې ولاړی دي سر ځای کې. ته خپل ګوره دې منګه دې کرځي دې حکومت رئیس ته تر دغه وخته پورې که خدای مې دغالې نه بندي یو سل جای به کال تلاشونه دې سولې په باره کې جوړې شوي وي تا ستانه پورې تر هر وختونه پورې مگر ام تاسو خور کی یو ام دیګی نسره دا پښنیاد مونږ کې یاد اپس چېغه مونږ کې یاد سود غږ مونږ کې چې تراوی مونږ په دغه کام په تاسو کې حق دروځي حق لري او حق ولې تاسو خپل حق نه غوښته بل مېرمانه نه دا پښتنه د سیمه مخه تخپل چلو ول باندې خو خپېږي چې دنیا ټول په چلو ول په پری روانه ده او نن ته ګورې چې په کانفرنس جوړیږي چې څو خبرې کیږي امریکایان یې کوي او برتانیا یې کوي او موږ په کې ناقل په کې نه معلومه او موږ په کې هیڅ پښتنه څوک نه کوي آیا من منو دا شوره به موږ به څنګه هغه وخت هم کوم څنګه راشي چې موږ خپل خبرې خوشی کوو موږ خپل حق غواړو زموږ
ازادي خوشی دي ډېر مننه سردار محمد صاحب سلامت اوسه کور ودان سلامت خبر ډېر وشدوي ما بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي لاندې خبري وکي
الو سلام علیکم
وعلیکم السلام
الو سلام علیکم سروان ته تاسو ښه کارای ټولو دا بریډینګ کو هغه کټینګ کو دا په بخانه سلام علیکم
سلامت اوسه لطفا سلامونه یو چلند کیو اصلي موضوع تراشی چې ټلیفون مقاطع نشي
دا اصلي موضوع دا مال دغه غونډه چې په قطر کې نن روانه ده د سولې په اړه کې دغه یو لاند نظر به تاسو سره کوم چې دغه دغه سولې خبرې چې روانې دنه بعد د افغانستان دولت سره د کوم اړیکه کوم غونډه نشي او کني نشي او دا ډیره مهمه خبره ده چې د کله وځینو یا خپل به د سره کېږي جلسه باندې شي
سیده منن یو اوردون کې بل بم واخلو بیا به مل منو ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
بل سلام علیکم سروان ستاسو سلام او ټول اوردون سلام محمد قاسم زواد دلمن ولا سفر پړې کوم
مهرباني زواد صاحب
ډیر مننه کوم چې نن د شپږم ورځ د شپکتر کې خبر روان دي د امریکا او طالبان ترمنځ دا خبرې پکې نن تر د سولې پروسې دوم راځته ونه کې تاسو وګورئ چې تاسو وګورئ دا سولې چې کوي دا به بین الافغاني سولې دي طالبان د امریکایان سره ناشې او یعنی تاسو وګورئ رئیس جمهور د امریکا دی د وزیران د امریکایي چې د امریکا سره خبرې کوي دا ټول که د سر چیر د افغان د افغان سره وخت خبرونه کې سولې ممکنه ده سره سم سره
سای ډیر مننه لټولو اوریدونکو ډیر ډیر مننه یو چې ټلیفونونه وکړو نظرونه څرګند کړل یو ځل بیا وایم چې په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي محترمه زهره یوسف همدارس د سیاسي چارو کارپوش غلای شفیق همدر محترمه یوسف ک لومړنی اوریدونکې شیرین آغا فکر کوم چې دوی ویل چې شزو اغه چې لازم ده هغه خپل ژغنه دی اوچت کړی کڅم تاسو وایي چې کانفرنسونه مو جوړ کړی دی او کوشش مو کړی دی چې شزي سره راټول کړی او یو ژغ و سي لیکن د خلکو په نظر کافی نه ده څه وایي ورته
خب ببینین ای ما یک مقدمه است مذاکرات روان است البته شورای عالی سال با تشکل از یک عده خانم ها هستند که اونا هم همیشه صدای خود بلند کردند که در میز مذاکرات باشند کاری را که ما انجام دادیم یک کاری بسیار تاریخی است و ای عده بسیار زیاد زن ها در ولایت دوره هم جمع شدند و صدای خود بلند کردند و ای یک موضوعی است که یک مسئله بسیار اساسی و مهم است و یقینا وقت که ما در مجلس آخری یا در اجماع ملی که ما به زودترین فرصت او را دایر خواهد کردیم که دی بسیار زیاد خانم ها اونجا می باشند در اونجا ما یک اعلامیه صادر می کنیم که اونمو اعلامیه یک صدای واحد تمام زنهای افغانستان خواهد بود در میز مذاکرات همیشه ای در بحثا در رسانه ها شده که باعث که قضیه زنها مد نظر گرفته شده و یک قضیه بسیار زیاد اساس است ولی فعلا مذاکراتی که در قطر است هنوز موضوع حکومت افغانستان و مردم افغانستان مطرح نشده فعلا ما بین طالبا و ایالات متحده امریکا است
بله صاحب همدر صاحب اوس کتاسی دی تونور اوریدون کو دی خبرو پاره نظر چرګن کی مثلا زواک صاحب ام په اس ام اس کې دا پیغام لیکل دی حمیدی ټلیفون لاري ویل وای دا خبري ګټه نه کوي ځکه چې بین الافغانی خبري نه دی ترڅو چې دی په نظر بین الافغانی خبري نه وي تر هغه دا ډول خبري ګټه نه کوي څو ورته وایست
وسنه خبرې چې دی د دراتونکو لوی او مهم او بنسټیزو خبرو یو پیلامه یا مقدمه ده د خبرې ډیره زیاتې ضروری دي په دې خاطر باندې چې دغه خېلو خواونه یو مهم او قوی اړخ چې دغه متحده ایالات دی امریکا د هغه په دې خبرو کې حضور لري، بل اړخ چې دغه طالبان دی هغه په دې کې حضور لري. دا شهید چې د تیرو ولسو کلونو نه د طالبانو هم دا یو غوښتنه و چې دوی غواړي مخامخ د متحده ایالاتو د امریکایانو سره خبرې وکړي. د دوی په باور باندې د دوی لانجه یا د دوی مشکل د امریکایانو سره دی. د دوی دا غوښتنه ومنل سوله، امریکا لبای کوته و او خبرې ورسره وشولې، لیکن دمدې خکیلو خوا و مهم اړخ چې دغه افغان حکومت دی. زه فکر کوم چې د افغان حکومت سره راتلونکي خبرې ډېرې زیاتې ضروری دي، او افغان حکومت به د راتلونکو خبرو د پاره یو اجماع رامنځته کړي، لکه څنګه چې رامنځته کړي هم ده. هغه به د یو څه قوي کې ښه نخبه خلک او هغه خلک چې د افغانستان د عامو خلکو نه استازیتوب کوي، د افغانستان د پاره ښه فکر لري، هغه په دې کې ځای کې او د راتلونکو خبرو د پاره دی آماده کې او ستراتیژي دی جوړ کړي، د راتلونکو خبرو د پاره یو پلان دی جوړ کړي، او دغه د مخ نه دی هغه خبرې چې را روانې دي په دویم قدم کې دغه د پاره دی بشپړ آمادګي ولري. زه فکر کوم د افغان حکومت سره خبرې ضروری دي، بین الافغاني خبرې ضروری دي. دا مقدمه ده. ما مخکې مو ویلې چې ډېر اوږد جنگ تیر شوی دی، ډېر مسایل دلته پکې شوي دي، دلته به خبرې سره کیږي. لکه تاسو په جریان کې یاست چې طالبانو په جده کې کوم غونډه جوړېدل هغه رد کړله، بیا په اسلام آباد کې جوړېدل هغه هم رد کړله، په قطر کې په خپله دغه دی اوس امریکایان ورل خبرې ورسره وکړي. مجبوریتونه هم شته دي، هیلمندي هم شته ده، او ښکېلې خواوې اوس په دې باور دي چې باید دغه خبره د سولې یا د خبرو د لارې یو ځای ته سره ورسوي. نو زه فکر کوم چې په راتلونکي دویم قدم کې د افغان حکومت سره او بین الافغاني خبرې چې دي هغه قطعا ضروری دي، او هغه خبرې به کیږي.
بله، تشکر همدرد صاحب. شنونده محترم، در نیمه دوم از این برنامه شامل شدیم، یعنی نیم ساعت دیگه تقریبا یا 25 دقیقه دیگه داریم. باز هم میتونید شما تلفن کنید اگر شد، ما به شما فرصت میدیم. منتها حال آقای وحید مژده که کارشناس مسائل سیاسی هستن از طریق تلفن با ما یکجا شدن. مژده صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشید.
بله آقای مجده، شما این خبرهای قطر و این مذاکرات صلح اینا را از نزدیک تعقیب میکنین، یک خبر نو در دست دارین؟ کدام چیز نو جالب دارین که بر ما بگوین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با نشست قطر همونطور که میدانیم و تا کنون صحبت های هم در این رابطه جسته و گرفته شنیده شده، تا جایی که میدانیم روز اول مذاکراتی که آغاز شد با طبق اجندای صورت گرفت که طالبا میخواستن، یعنی مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان، که در این رابطه البته جانب امریکایی ها آمادگی نشان دادن، و از او بعد چون این مشکل بزرگ حل شد، به نظر میرسه که دیگه مانعی برای پیشرفت مذاکرات باقی نمانده. موضوعاتی که تا کنون مطرح شده، تا جایی که میدانیم، موضوعی است که یک تایم تیبل، یک جدول زمانی برای خروج نیروها از افغانستان است، و هم البته یک تضمین بین‌المللی برای اینکه این نیروها از افغانستان خارج میشن خواست طالبان بوده. موضوع دیگه که در اینجا مطرح شده از طرف جانب آمریکایی ها، موضوع اطمینان بری است که باید افغانستان دوباره مبدل به مرکز برای پناهگاه برای توریست های بین المللی نشه. این مسئله هم موضوع مهمی بوده. موضوع آتش بس، یعنی بعد از اینکه مذاکرات آغاز میشه، بعد از اینکه موضوع رسمان اعلان میشه، موضوع خروج نیروها، بعد از او باز آتش بس است و مذاکرات بین الافغانی که در اون نه تنها دولت افغانستان بلکه سیاستمداران افغان، گروه های سیاسی که در افغانستان هستند، شخصیت های جهادی، اینا همه باید شامل این روند باشند. اینا موضوعاتی است که رویش بحث شده، و البته به دلایل از جمله موضوعات تخنیکی تا حدی را هم این مذاکرات طول کشیده، در حالی که در ابتدا گمان می‌رفت در دو روز مذاکرات، این دوره مذاکرات دوره چهارم به پایان برسه، اما به دلیل همین مسائل تخنیکی و موضوعاتی که هست، مذاکرات حالا روز ششمش هست، و هنوز هم ما مطمئن نیستیم که بعد از شش روز در اخیر امروز اعلامی صادر شود، صادر خواهد شد، یا اینکه باز هم مذاکرات ادامه خواهد یافت، به خاطر که به هر حال موضوعات بسیار حساسی است. طالبا هم برای اینکه شخصیت‌های تصمیم گیر و مهم خود در این نشست فرستادن آقای مولا برادر رئیس هیئت طالبان تعیین شد، به این دلیل که در موارد بسیار حساس و مهم از مذاکرات بتونه مستقلانه تصمیم بگیرند به عنوان معاون رهبری طالبان، که البته اینا همه برای تا آنچه که ما شنیدیم امیدواری برای سال را بیش از هر وقت دیگه تقویت کرد.
بله تشکر. آقای مجده، یک موضوع، یک سوال که در این روزا زیادتر شده اوست که مثلا مخصوصا خانمای افغانستان یک نوع نگرانند که با برگشت طالبا به قدرت شد یا شریک قدرت شدن یا یک قسمت از حکومت یا دولت سهم بگیرند، بازم مثل سابق یک نوع فشار بالای مکاتب دخترانه بیاید، بسیاری مکاتب دخترانه بستش، از این قبیل مسائل. در ایتر موارد طرف طالبا ایتر یک موقفگیری خود واضح اعلان کرده، نمیتونن یا نمیخواین بکنن. از این نقطه نظر شما چقدر فکر میکنین که این مشکلات دوباره ایجاد شود؟ نگرانی خانم ها تا چیت بر جای است یا نیست؟ بفرمایید.
بله، در رابطه با این مسائل البته در مذاکرات بین الافغانی موضوعات مورد بحث قرار خواهد گرفت. در رابطه با نظام و نظام سازی در این نشست ها اصلا حرف گفته نشده، به خاطر که طالبان گفتند که مسئله حکومت آینده افغانستان و مسائل مربوط به نظام آینده افغانستان مربوط به خود افغان ها است و مربوط به این است که افغان ها خودشان بین خود بنشینند و این مشکلات حل کنند و این مسائل بحث کنند. از این سبب در این موارد بحثی نشد. اما اونطور که شما اشاره کردیم و به درستی اشاره کردیم که طالبا در این موارد به صورت واضح چیزی نگفتن، اما ما در نشست هایی که در طول سالهای گذشته در ممالک مختلف داشتیم و شنیده شده از طالبا، اونا حتی با خانم ها هم صحبت هایی داشتن و با بعضی از فعالان حقوق زن هم در خارج از افغانستان مذاکرات داشتن، اونا گفتن که او دوره‌ای که دوره حکومت ما مربوط آنچه که در اون دوره اتفاق افتاد مربوط به همون دوره خاص میشد به خاطر شرایط خاص همون زمان، و طبیعی هم هست که شرایط افغانستان بسیار در طول 18 سال گذشته تغییر بسیار کرده و ما فکر نمی کنم که بار دیگه ما شاهد اونطور مسائلی باشیم که مثلا مکاتب دخترها یا محدودیتی برای تحصیل دختران باشه، موضوع کار خانم های مسائل. اما بدون تردید در این مسئله تغییرات خواهد آمد، یعنی موضوع حجاب از جمله مسائلی است که رویش تاکید همیشه بوده، شریعت اسلامی، موضوع حدود و قصاص و اینا مسائلی است که طالبا رویش تاکید دارن و البته در این مورد در مذاکرات با امریکایی ها این مسائل بحث نشده، اما در مذاکرات بین الافغانی بخش بزرگی از این مذاکرات میان علمای دین خواهد بود از جانب طالبا و از جانب دولت افغانستان و رهبران مذهبی و جهادی
افغانستان. در از یاد من نه بیا هم تاست در گرز و هم در سیب شاغل مشته اشاره وکره چه طالبان پدی تاکید کهوی چه صرف دی بحرانه قوا و پا اخراج و یا په نور زین نور مسائل باندې د امریکایانو سره خبري کوي، او بیا د نور مسائل چې په نظام څنګه وی او ائتلافي حکومت وی یا صدرول حکومت وی، په دې نور مسائل باندې بیا د افغانان په خپل مسکه خبري وکي او دا مسائل له افغانانو سره اړه لري. څه فکر کوي چې کچیرته امریکایان وای چې موږ وزو بیا به طالبان له د افغانستان له اوسنی حکومت سره په دې مسائلو جوړ راشي؟ اوس خو دوی وایي چې عدد نجونو له مکاتبو سره هم مخالف نه وي ځکه چې امریکایان موجود دي، او که امریکایان په منځ کې نه وي یا بهرانیان په منځ کې نه وي، فکر کوي چې دوی دریز به بیا هم په همدې شکل سره وي او که نه بیا به بدلیږي. او له بلې خوا موږ تاسو شاهد یو چې په افغانستان کې دا اوس هم د ځینو په باور کچرته بهرنی قواوی نیوی هم دغه اوسنۍ حکومت هم ممکن په خپل منځ کې ډیر جنجالونه پیدا کړي، شاید خبرې وسلوالو نه خطو ته ورسی شي، او که طالبان هم په منځ کې شي دوی به څنګه سره جوړی شي؟ په دې اړه څومره تشویش شته؟
سروان صاحب، له بده بخته دا بدبختي زموږه ده. موږ په تیرو سلویښتو کلونو کې په خپلو مابینځو کې سره جوړ نه شول. زموږه همسایه شریر هیوادونه او د منطقې نور هیوادونه دلته به نیابتي جنګونه کوي د خپلو ګټو او د خپلو منافعو لپاره به موږ په جنګ سره اچي، خو دغه درایت او دغه درک په موږ کې پیدا نه شو چې د خپل ورور سره کینو په خپل میز باندې خبره ورسره وکړو. د مجاهدینو دوره زموږه تر مخ ده، دغې نه مخکې د کمونستانو دوره زموږه تر مخ ده. دغه مسایل ولغه تاریخ د چپد د شو کلونو کې زموږ تر مخ تیر شوی دی. نو خبره دغه ده چې چیرته متحده ایالات واقعیان دلته یو تضمین وانخلي د منطقې د هیوادونو نه په ځانګړي توګه د طالبانو نه، زه فکر کوم چې دا دغه چې مسله راځي لکه د شورویانو خروج چې وو، د شورویانو وتل چې وو، تریغي ورسته ساسو په یاد دي چې مجاهدینو د ډاکټر نجیب نه لوی غوښتنه دا کوله چې شورویان په افغانستان کې موږ د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوو. خو کله چې شورویان وتل ډاکټر نجیب مجاهدینو ته ویل چې راسه اوس خو خپل ورونو کې خبره به سره وکړو، نظام به جوړ کړو. مجاهدینو ورته ویل چې نه، ته ګوډاګی، موږ تا سره خبرې نه کوو، موږ ستا حکومت را پرځو. بالاخره هغه سیم وشول چې د بنرسوان طرحه وه، یوه ناکامه طرحه چې په ترس کې افغانستان دی دربدره یو د جنجالونو تلاړ، او مجاهدین بیا په خپل مبینځو کې سره جوړ نشول افغانستان کوم طرف تلاړ. اوس هم دغه اندېښنه شته ده، دغه اندېښنه شته ده که د منطقې لوی هیوادونه که په ځانګړې توګه متحده ایالات د دې تضمین وانخلي، د دې هیڅ باور نشته دی چې سبا به هدیا خل په دې کابل کې چې دا خلک سره راټول شوي دي، د غزینې مقتدر والیان چې وو چې یا تا مرکزی حکومت ته به کله ګواښونه کول، یا ځن نورې ډلې ټپلې چې اوس وسلوالي دي، یعنی د دې نه یو خطره ده، د دې نه یو اندېښنه ده. نو وسلوال مخالفین خو تاسو ګورئ چې د امریکایانو په موجودیت کې ښارونه نیسي، ولسوالۍ نیسي. یو اندېښنه په دې مورد کې شته ده، خو مخکې له دې نه چې امریکایان ووځي یوې نتیجې ته رسېدل سره ضروري دي، او د دې هغه ضمانت چې دی باید افغانانو ته امریکایانو ورکړي، ځکه په دویم ځلې باید افغانستان دغسې حالت ته پرې نه ښودل شي. او زه فکر کوم چې امریکایان به دې مسلې ته او د منطقې نور هیوادونه به هم دې مسلې ته متوجه وي. که چیرته متوجه نه وي، او زه فکر نه کوم چې امریکایان دې دومره به سطحي فکر وکړي چې د افغانستان نه پرته له دې نه چې دلته یو جوړجاړی رامنځته شي، دلته افغانان په خپلو کې سره توافق ته ورسیږي، د هغې نه پرته دوی خپل ځواکونه وباسي. فکر کوم دا به د امریکې په تاریخ کې تر ټولو نه لویه ماته وي. فکر نه کوم چې دوی دا کار
وکړي. خبرې کوي دی محترم یوسف، تاسو ته راځم سوال له تاسو څخه کوم. دا اوس هم چې موږ تاسو هم دا خبرې کوي، د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په میلیاردونه افغانۍ د برېښنا د بل یا د مصرف له درکه په ځینو خلکو پاتې دي چې زور لري او نه ورکوي. نو که دا چې نړیوال ځواکونه هم شته، په دې موضوع په دوهم ساعت کې خبرې کوو. له محترم یوسف څخه زما پوښتنه دا ده چې د شریعت خبره ښاغلی مجده وکړه چې طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې، د دې شریعت مثلا تاسو که موږ شاوخوا ته وګورو، په ایران کې شریعت یو ډول تعبیری شي، په سعودي عربستان کې بل ډول تعبیری شي، په متحده اماراتو کې بل ډول تعبیری شي، په خپل په افغانستان کې ممکن سیاف صاحب یو ډول تعبیر کې، موسینی صاحب بل ډول تعبیر کې، طالبان بل ډول تعبیر کې، حکمتیار بل ډول تعبیر کې. د هر چا شریعت له بل سره که وګورو فرق لري، خصوصا د ښځو په برخه کې. نو کوم شی چې ښاغلی مجده وایي چې که طالبان په حکومت کې شریک شي نو ځینې تغییرات به راشي، هغه تغییرات به فکر کوي تاسو ته قبول
وروی؟ ببینین، یکی از مشکلات بزرگ حکومت های اسلامی، یکی از ضعف های کلانشان می است که زمانی که به قدرت می رسن اولین هدفشان زنها است. آقای مجده میگن که مسائل اجاب زنها، زنهای افغانستان ایج وقت بدون اجاب نبودن، همیشه با اجاب بودن، و گذشته از او 99.99% مردم افغانستان مسلمان هستند. تنظیم های جهادی آمدن که مردم افغانستان دوباره مسلمان بسازن، طالبا آمدن که ما را دوباره مسلمان بسازن. ما مسلمان بودیم و هستیم و برای اسلام خود بسیار زیاد قربانی هم دادیم. ما هیچ نمیفهمم که اسلام افغانستان و اسلام ترکیه و اسلام مالیزیا و اسلام اندونزی اینا چی فرق داره؟ آیا در خود اسلام کدام فرق است، یا در این ممالک کدام فرق است، یا یک دیگر میاین ما را میخواین دوباره از سر مسلمان بسازن. ما یک تجربه که از طالبا دارم که از اون یک حراس دارم، ما با طالبا در سالهای 99 و 98 در ایالات متحده امریکا که آیتایشان وقت می آمدن و قرار بود که امریکا حکومت طالبا را به رسمیت بشناسه، ولی قضیه بن لادن بالا شد. در اون وقت ما با طالبا نشستهای داشتیم. در آخرین نشستی که ما با طالبا در پوهنتون لوملنده داشتیم و زنده یاد دکتر سیب آشیمیان اونجا بودن، ما برای طالبا گفتیم که اگر شما ادعا میکنین که 95% خاک افغانستان تحت کنترلتان دارین، پس اجازه بدین که دخترها به مکاتب برن. و حتی گفتن دکتر سیب آشیمیان گفت که ما به مصرف شخصی خود موترایی که پرده‌دار باشه برای شما در اختیارتان میگذارم، ولی دخترها به مکاتب برن. ولی طالبا یک نوع خاموشی اختیار کردن و ما احساس کردیم که آنتنای طالبا یک جای دیگه بسته است. امیدوار هستیم که آنتنای طالبا یک جای دیگه بسته نباشه، با حکومت افغانستان، با مردم افغانستان بشینن و زنهای افغانستان زیادتر از نصف نفوس جامعه را تشکیل میده، اینا نه تنها بر مسائل شرعی و اسلامی خود بحث خواد کردن، حقوق مدنی زنهای افغانستان هم بسیار مطرح بحث است.
بله خب آقای ساربان، یک 10-15 دقیقه دیگه داریم آستاستا راهای علیارم، اگر کسی پیشنهاد میکنه روی از اون صحبت میکنیم. یک موضوع که بسیار جد مهم است و ایست که بعض شنوندان پرسان کردن، مثلا صدای خانم ها بسیار غور نمبره در این موضوع، ما برشان پیشنهاد میکنیم که رادیو آزادی در گوشه و کنار افغانستان در دهات، اونجا که تلویزیون نیست، اونجا که دیگه رادیو دولت هم صحیح رسیده نمیتونه، در اونجا ما بسیار زیاد شنونده داریم. اگر از این تریبیون هم استفاده بکنن، ما هم به خاطر رسول، هم به خاطر از اینکه صدای خانم ها غور برای آماده هستیم که همیشه همراهشان همکاری کنیم. اما متاسفانه خود خانم ها کلی در عمل همکاری نمی کنن. مثلا امیال گفتیم تلفن کنیم، کس تلفن نکرد. امیال نه تنها طالبا، کسایی که گویا دموکرات هم هستن، اینا به دخترای خود، به خانمای خود فرصت نمیتن که اینا هم طرز فکر خود به زبان بیارن، نظر خود به زبان بیارن. از او خاطر اگر در این مورد یک ذره توجه جدی شوه، محترم زهره یوسف که شما مشاور مطبوعاتی و مسئول راهات عامه بانی اول هستین، شما در این مورد چی فکر میکنین؟ یک سوال ما، سوال دوم است که شما به خاطر داشته باشین، شاید میفهمین دیگه، هم سن سال هستیم تقریبا، که وقتی که شوروی از افغانستان رفت، طرف مقابل فکر کردن که ما شوروی رو به زور کشیدیم، در حالی که این نسبی شاید درست بوده اما کاملا درست نبود، برای اینکه در اونجا گارباچوف آمد و او سیاست پروسترویکا و گلاسنوست خود ایجاد کرد و به اساس تغییر سیاست از اون یک قسمت شکست خود قبول کردن. حالا در امریکا شما سیاست امریکا را چی میکنین؟ وقتی تعقیب میکنین، وقتی که رئیس جمهوری نو آمد، ای حتی به رفیقای ناتوی خودم گفت دیگه چاره تانه بکنین، یک سیاست پیش برد که آستاستا اساکر خود و سیاست بین‌المللی خود کمه که به داخلی تغییر بده. نال شما چی فکر میکنین در این مورد؟ حال طرف مقابلم خواد بگه که والا ما امریکا را شکست دادیم از این قبیل، اگر احیانا موافقه شود در این مورد هم نظرتان میخواستیم.
خب ببینید، در مورد سوال اول شما بگویم، یقینا این گپ شما بسیار درست است که ما تنها با طالبا روبرو نیستیم. در داخل افغانستان گروپ های افراطی هستند که اصلا متاسفانه به زنهای ترامپ قائل نیستند. حتی بانوی اول افغانستان، اینا ما بسیار سرش با مشکلات داشتیم که تا جایگاهش در ارگ ریاست جمهوری افغانستان ما تعیین کردیم. حتی نمیخواستن که او را قبول کنن که یعنی رئیس جمهور یک زن داره و زنش میتونه یا همسرش میتونه یک دفتر داشته باشه. و اشخاصی هستن که فوق العاده تعصب دارن که باز آدم در مقایسه که قرار میگیره نکتایی پوشای هستن که اونا به زنها چندان احترام قائل نیستن، که باز میگن خوب طالب امو چیزی را که در مدرسه خود یاد گرفته امور تطبیق میکنه. در مورد سو و البته زنها هم باعث خودشان صدای خود بکشن، قسم که شما فرمودین، متاسفانه ما هیچ یک سوال از یک خواهر ما نگرفتیم. تا زنها حق داده نمیشه، حق گرفته میشه و باید به یک صدای واحد صدای خود بلند کنن. در مورد سوال دوم شما گفتن، البته در زمانی که شوروی هم از افغانستان رفت، خوب در این جای شک نیست که مجاهدین در وقتش، البته من تنظیم ها را نمیگم، مردم افغانستان میگم که جهاد بسیار خوبی را پیش بردن و نمیخواستن اشغال اتحاد جماهیر شوروی را. و امروز هم طالبای افغان هستند که در بسیاری جایا شاید نه به خاطر موجودیت امریکا، به خاطر نارسایی های حکومت جنگیدن، به خاطر مشکلاتی که در دیهات و قصا محاسبات خود داشتن جنگیدن. ولی ایران میفهمیم که آقای ترامپ برای اینکه به دور دوم ریاست جمهوری خود میره، او میخواهد یک دستاورد داشته باشه و آقای خلیلزاد که به شدت این مذاکرات پیش میبره، به خاطری که آقای ترامپ در استیت آف دی یونین وقتی که زمانی که میخواهد در کنگره آمریکا بره و صحبت کنه، یک موفقیت سیاست خارجی خود نشان بده. و حراس ما افغانایی است که نشه مانند سالهای 1993 جهان ما را بفروشه. او وقت جهان افغانستان فروخت و تمام تهدابهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان از هم پاشید و تا به امروز ما صدمه سخت از او را میخوریم. و امیدوار هستم که این بار جامعه بین المللی، مردم افغانستان و حکومت افغانستان پای خود به زمین بکوبند که ما میخواهیم صلح، یک صلح با عزت، یک صلح پایدار و یک صلح شرافتمند.
بله صاحب، ډیر مننه. مجدا صاحب، پاکستان ویلی دی چې د قطر په دی اوسنیو خبرو کې هم دوی ډیر نقش لري، دوی دا اسانتیا رامنځته کړې ده. او په همدې منځ کې ملا برادر ته اجازه ورکړل شوه چې پاکستان چې قطر ته لاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. هلته ده چې نوموړی په 2010 کال کې د پاکستان له لوري نیول شوی و. همداراز داسې راپورونه هم شته چې طیب آغا هم له دې خبرو سره یو ځای شوی دی. ځینو په ادعا طیب آغا هم د پاکستان له لوري یا د پاکستان د فشار په نتیجه کې د طالبانو د قطر د دفتر له مشرۍ څخه لرې شوی و. او له بلې خوا د ملا برادر خبره خو مو وکړه چې هغه پاکستانی ولی و، لیکن اوس اجازه ورکړی شوې ده چې قطر ته لاړ شي. فکر کوي چې دا ټولې خبرې د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان واقعا همکاري کوي؟
ګورې، زه فکر کوم چې په دې کې ډېر غلطفهمي شوی ده. پاکستان هدف دا و چې طالبان تر فشار لاندې راولي تر څو چې د امریکا خبرې ومني. او زمي خلیزات هم په اول کې انده کوشش کاوه تر څو چې د سعودي عرب له لارې څخه د امارات او د پاکستان له لارې څخه په طالبان باندې فشار راوړي. همدغه لامل وګرځېد چې طالبان وویل چې موږ جدي ته نه ځو، او د اسلام آباد کې هم خبرې رد کړي او دوی لال قطر ته. او زمي خلیزات هم دې ته ګواښ وکړ چې که تاسو خبرې نه کوئ نو موږ تاسو سره جنگ کوو او امریکا د جنگ هوت لري. همدا و چې طالبان هم په میدان شار کې لوی حمله وکړه په مرکز باندې. یعنی دلته ډېر زور آزمایي وشوه او بل اخره خلیلزاد لاړ قطر ته او مجبور شو چې قطر ته لاړ شي. قطر ځکه مهم و چې هلته پاکستان نشي تلای او سعودي عرب او امارات نشي کولای چې هلته لاړ شي او نفوذ ولري په هغوی باندې. او طالبانو مقصد هم د قطر نه دا و چې هلته دوی مستقلانه کولی شي خپل خبرې وکړي. په همدغه دلیل دی چې اوس په قطر کې دا مذاکرات شپږ ورځې وغځېد او دغه ځایه پورې چې موږ خبر یو، یعنی ښه روان دی.
نو بیا ولې ویل کېږي چې امریکا پاکستان ته دومره امتیازات ورکوي د دې خبرو لپاره؟ هغه خبره چې تاسو کوئ چې په طالبانو یو دقیقه وبخښئ، دا چې په طالبان وایي چې په قطر کې دی وي خبرې دي په پاکستان کې نه وي، دا خو د دې لپاره هم کېدای شي چې ځان مستقل وشي. هر څوک دې ته ضرورت لري چې ځان مستقل وشي.
د تاسو مقصد څه دی؟ یعنی طالبان اوس دا مذاکرات مستقلانه روان نه دی؟
نه، زما سوال دا دی چې دا چې امریکا وایي چې پاکستان کومک وکړو، پاکستان وایي موږ کومک وکړو. او زمنن دا ویل کېږي، یو پاکستانی ژورنالیست مثلا پرون لیکلی دی چې امریکا ورسره د مالی مرستو بیا وعده وکړه چې مالی مرستې به ورکوي ځکه چې د سولې په تحصیل کې مرسته کړې ده. زما خبره دا ده چې نو که چېرته دا مسله رول نه لري، پاکستان رول نه لري، نو ولی امریکا ورسره کومک کوي؟ ولی امریکا ستاینه کوي؟
امریکا تر اوسه پورې ډېر په دې مسله کې فریب خوړلی ده. تر اوسه پورې پاکستان په امریکا باندې ډېر ملندې وهلي دي او دا هم یو بله ملنده ده. زما نظر دا دی اصلا طالبان سره چې دوی وکولی شي خبرې وکړي، نو پاکستان ته څه ضرورت دی چې بیا پاکستان هم دلته ښکېل شي؟ خو طالبان هلته په قطر کې وو او په قطر کې دوی ورسره خبرې کولې. تر اوسه پورې خو هېڅ هغه خبرې چې طالبان کړي دي تر اوسه پورې خو هغوی له خپل خبرو نه دي اوښتي. او هغوی وایي چې باید بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه ووځي. که دوی یعنی داسې کومه توره کړې وه پاکستان چې طالبانو ته دا ویلی وای چې تاسو باید د امریکا دی ومنه کدا کار شی بی به هغه صورت کې درست ده چې پاکستان دا کار کړی ده امریکا سره مرسته کړی ده دا نور خبرې چې هغه دي چې طالبان په خو هم ویلی وو بل پاکستان هم دی په دې کې راضي وو چې امریکا سره خبرې وکړي دا څه معنا لري او ام پاکستانیان په دې سو کلونو کې دې یعنی په دې سوال نو څه ولا سکلونو کې اته سکلونو کې د دې باندې امتیازات الله سره ځکه چې ټول ویل چې دا پاکستان کار دی پاکستان کولای شي چې په افغانستان کې سوله راولي دې دې نه استفاده وکړه خو په اخر کې خلیزات داسې یو لوبه شروع کړه چې نږدې و چې پاکستان او د قطر ترمن روابط خراب شي ځکه چې د سعودي خېدلته وغځېده او دا کار هم د دې لامل وګرځېد چې بل اخره عمران خان له قطر ته او له قطریانو څخه په دې اړه معذرت وغوښته او موږ تاسو شاهد نو ډېر مسایل داسې دي چې یو پر رسنیو کې راځي او بل هغه مسایل دي چې په فردي تشا روان دي زه په دې باور یم چې طالبان هم د افغانستان خلک دي هغه دي تر دې د نړۍ د دې د پاکستان د اوریدل دي تاسو د ملابرادر حالت وګورئ چې دا دو سم ناروغ ده یعنی روغ نه دی تر اوسه پورې په خټوګه دا د دې معنا لري چې په پاکستان یو مسلې ته متوجه شو هغه دا و چې دې پوښتنه چې امریکایان اوس له افغانستان څخه د وطن نیت لري او طالبان د افغانستان سره راتلونکي کې نقش لري هم دا و چې دې ملابرادر خوشی که او طالبان ته اجازه ورکړي چې مثلا د پاکستان لاشي د پاکستان لاشي څخه قطر ته دا کار دی لپاره دي چې په دې شرایط کې نه ګوري چې اوس طالبان سره
چې دی په یعنی امریکا سره ډېر مننه سلامات کور ودان هم درس وخت کم د کلند تفسیر وکي د پاکستان د دغه نقش په اړه چې شغله مشته هم ورته اشاره کوي چې وای امریکای پتیرو ول سکلونو کې تیرستل دا په دې نامه ډېر پیسې ترې اخیستې دي لیکن عمل نه ست نه کړي دا هم په نظر کې ونیسي او په زمن کې دا مسله هم د چې ځینې وای چې د طالبانو مشرانو شورا الله هم په پاکستان کې نو کچیرته دا خبره سوي بیا نو څنګه کېدای شي چې پاکستان دې په دوی نفوذ ونه لري
خا د خغلی برادر د مولا برادر خوشی کولو د تقریبا اته کال وړاندې نه کال وړاندې د پخوانی ولسمشر سره خبري کړي وي او تقریبا د دغه سیو سړی و چې وختل د افغانستان مسله د سولې د لارې نه حل شي چې د خبرو ته د دلی والټیا پاکستانیانو ایسای ولیدل نو دا سړی بندي کړ همدار اساس وګوري هغه کسانو چې وختل په افغانستان کې سول راشي ډیر داسې کسانو د طالبانو مشران لکه مولا ود الله خونزاده او لکه استاد یاسر او جنرال مشران چې په پاکستان کې هغه ترور شول او وژل شول په مرموزه توګه نو طالبان وس باید خيار شي د پاکستان او د ایسای دی په لومه کې باید خیل نشي ځکه په تیرو تقریبا شلو کلونو کې دوی چې د استعمال کړل په ځنګړې توګه د حکومت پر پرځولو کې تاسو دی وګوري په دې باندې کتابونه لیکل شوی دي چې پاکستان د امریکا سره څومره کومک وکړ د دوی غ سفیر لا سترلې امریکا ته وروس پاره پاکستان چې کله د دوی د منافع خبره مطرح کیږي هر څه کول شي نو په دې اساس باندې طالبانو د غورستۍ کوم اقدام چې وکړ چې په اسلام آباد کې خبره رد کړلې زما په نظر باندې دا یو څه د دوی استقلالیت خې خو په عین زمين کې موږ دا باید ومنو چې د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ لا وسمل تشته دي لا بعد بخت غو ور سره ګروغان دی خه خبره دا وشول چې مولا عبد الغنی برادر د پاکستان لاړ همداسې د نور مشران چې په پاکستان کې ورسیږي لکه متقیسه
متقیسان محترم زور یوسف هم یک دو دقیقه باقی وانه تشکر هم در سه محترم خب محترم زور یوسف اگر دیدیم که یمی مذاکرات قسمان موافقت پیش بره اما یک مشکل دیگه هم است که یک قسمت از طالبان کت ایران مثلا میگن دارن یک قسمتش کت روسیه و یک قسمتش که چین بازوا ده این موضوع چطور عکس العمل خواهد نشان دادن یا اونام از این پروسس حمایه خواهد کرد در این مورد اگر صحبت کنین و هم سخنانتان را جمع‌بندی کنین خوش میشیم شید
بسیار زیاد شکر البته یک موضوعی که مرا ناراحت میسازه طالبایی که امروز در قطر دفتر باز کردن قطری که پایگاه نظامی امریکا در قطر است و زیادتر از 9,500 عسکر امریکایی در قطر است و او برشان درست است اما امریکایی ها باید از در افغانستان نباشند به هر صورت من فکر میکنم در اثر فشار روسیه، ایران و پاکستان اینا این مسئله را بسیار مطرح کردند که باید قوای امریکا از افغانستان برایه اما امیدوار هستم که دیگر طالبا ابزار کشورهای بیگانه برای ویرانی افغانستان قرار نگیرند. برای زی در 18 سال آبادی ها متاسفانه به ویرانی ها تبدیل شد. و در مورد سخن آخر من ای است که باز هم به صراحت میگم که زن افغان صدای خود داره و صدای زن افغان در میز مذاکرات صلح با طالبان یک موضوع قطعی و عتمی است. و از شما جهان سپاس که ما را دعوت کرد.
دیر زیاده مننه محترم زهره یوسف، شغله شفیق همدرد و شغله وحید مجده چی پدیخ پرونه که مو گدون وکر. قدر من واردون کل تاسی هم منندوی چی تلیفونون مو وکرل و پیغامون مو راوست ول کمی زینی پیغامون نیل بستیل، البته دیر میون البستل، زکل چی استاسو اکثر پشتن مطرح شوی پی یا مج مطرح کری یا زینو نور واردون کو مطرح کری یا پخپل ملمنو مطرح کری، نو زکم و ون البستلی کد دو همی موضوع پارا نظر پشتن و وراندیز لری، نو وسم کولشی چی دافان بیسیم داتا سواتلش میری لاره راوستوی لند اس ام اس راوستوی د موضوع په اړه راوستوی موضوع دا چې په افغانستان کې د برښنا شرکت څخه ډیر شمیر زورواکي ځینې سیاسيونو اتالي ولسی جرګې او مشانو جرګې ځینې غړي قرضدار دي او پور نه ورکوي. دا په داسال کې چې افغانستان په خپل برښنا له بهر واردوي باید دا پیسې ورکړي. که چیرته خلک د برښنا پیسې